سلامونه، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو تړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو لکبله 326 پیش رامنځته شوې دي چې له عمله 416 افغانانو ته مرجوب لاوښته ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یوه لویه ساحه په ماينونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1,150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم تنه دوا راتلونکې اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ وشت لاروي کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړه چې پرون د حیرتان بندر لارې افغانستان ته ورسېدي ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه څه باندې 1200 ټنه وریجې یو اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پانه کې ویل دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورښتونو له عمله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړی شي چې له عمله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداري ورکړی وو، خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,600 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړل شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویل دي چې ایران باید د یورانیم ملخنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې پر ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تیره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لکه دلی بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر به پڼخ پور شوې ده ل بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. اوسا جیرډو په انټرنیټ کې پاسا جیرډو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالې ترنیول ورسته موضوع رسنی زه شوی لالویا سره مو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریکه کړي.
الله هم یو زیات شمیر رومالستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته چې د کار کولو سابقې ډېر زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو په اړه اوریدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو د لوبي په اړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو لستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبريالې فرشتې سدید ترنیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشي کېدو د ټینګار ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی اساجی رډو ته وویل افغان خبريالان په گاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان AJSO د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالې فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلې او د هغې د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان د اپریل په 15مه په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبريالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلي اندېښمنوونکي بللي ویلي دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد بایدی ازادي رادیو ته وویل چې باید په درېو هیوادونو کې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وسی.
په ګاونډي هیوادونو کې افغان خبريالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کېږي، زورول کېږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تیر ورځ افغان خبريال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشي کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅه روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یاد سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبريالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. دغه شان AJSO د نړیوالو بنسټونو او کوربه هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبريالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14مه نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی ده. یو خبريال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د زی مودا پای تر رسیدلې و نو ځکه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سحر 9 بجې چې موږ له شمیر همکارانو سره د حاجی کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شو چې یو سات وروسته خوشی کیږي، خو تر 4 یا 4 نیمه بجو پورې موږ انتظار وکړ، له بده مرغه خوشی نشوه.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د بي بي سي راډیو د پخواني خبريال محمود کوچي او د نوموړي د زوی د نیولې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خوسي سول. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوهسته ګڼ شمیر خبريالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمیر لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالو د کیسونو د پړاوونو بشپړې دوته په تامه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړې که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لیږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې له پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې د بهیر نه دی درولی. د جرمني TPA ورځپاڼې د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تیرو دوه اونیو کې 120,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې مشت افغان خبريال فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویسي د مودي د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبريالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولې او ځورولې دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موضوع زموږ همکار له خبريال او رسنیز څارونکي زیرک فهیم سره شاربلې ده او په سر کې ورته ورنه ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په ګاونډیو هیوادونو کې په اگزایل کې افغان ژورنالیستان واقعا د ستونزو سره مخ دي او دا غوی په تړاو باندې غو ریپورتونه چیرې رسیږي هغه متاسفانه ډیر خوشینونکي دي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د وسنۍ پیښه ترڅنګ مونږ په خوام د داسې ډیرو خبرونو شاهدان و چې یالته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، زورول شوي، حتی له ځنو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خوشینونکې خبر دی او افغان ژورنالیستان په دې باندې خوشینی شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې پخوا هم وي او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې دپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. اما متاسفانه د نورو افغان کډوالو ترڅنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعا په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډیر شي او هلته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعا د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پیښوي، نو طبعا هغه ژورنالیست یا خپل دنده پرېږدي او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کیږي. او دا واقعا له یوه طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړ کوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتېږي یا بندیزونه زیاتېږي او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ ترڅنګ هم بیا هم احساس کوي چې د ده اطلاعاتو، د ده خبرونه او د ده هغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې ته اړ کوي. یو تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغوی خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو منونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه، په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغې برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دی چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولای شي چې په دې برخه کې بیا څېړنې وکړي که دوی سره کوم اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي، دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنیز څارونکی زیرک فهیم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیا کې د غواو د فارمونو سیشتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره شیدې، مستې او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو د هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیا او اضافه تولیدات خرڅانه تبلان دي کوي ل اړوند دوی دارو غوړي چې هوا ته دی په واریدونکو بهرنی لبنیات او تعرفه لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات او پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته ویل
خه کول تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنم دا ایله ده چې دغه پودری شو دي چې به کیفیت شو دي چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند ادارې ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خونه لکه مرکز نه د پروګرامونو د کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي نو موږ به تشویق د حکومت له خونه د وزارت له خونه په دې کې توجه وکړو.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کړي ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر ویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمینم برابرې کی او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 یا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو بزو او بارونکو حیواناتو روزنه د پسونو ساتنه بڼوالي د میوه روزنه د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادای.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لشم کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2018 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبري وشوې. د طالبانو په واک باختر اژانس خبر ورکړ چې ژرینوف او وسیخ د سیشن بي پورس په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړي توګه د سپورت په برخه کې خدا نه دی ویل شوی چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه و یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازي او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویل دي چې ایران باید د یورانیم له غنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف د سیشن بي پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې په سخت او عادلانه معاملې ترلاسه شي چې دوامدار وي او د حق سدي چې ولسمشر ترامپ یې غواړي. ویتکوف د اپریل په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غنی کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراس د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. پر موضوعاتو به هم خبری کیشی. تهران و واشنگتن د شنبه پورز د اپریل 12 په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او رغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19 په عمان کې ترسره شي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړی چې پریکړه شوې چې مسقط به د خبرو اترو کوربتوب ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14 ویلي وو چې ایټالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړې او اعلان یې وکړ چې روم به د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبه په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړ پوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یوه پټه غونډه وکړه. د راپور له مخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره د متحده ایالاتو د دریس ټاکل وو. د خبري اترې به د شنبه په ورځ تر سره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ د پښتنې مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي، سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي، او دا ډیر نه مصرف وړي، او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. او هغه عضوي مواد سي هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي، یا د کچالو پوستونه دي، یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان، کنه دا څرګند مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی اوسه.
یعنی وبخشي، لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه سي ځای کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیلي کوي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویلې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص صاحب که د اوبو مسلې ته په شاورونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي.